په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې دا درته وایو چې د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. خبرونه په خبرونو پیلېږي له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې ای ایس جی په یوه سر خلاص لیکي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوي کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی اصل زریز بانک نوټ چاپوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یوه سر خلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ای ایس جی په نوم دغې ډلې په دغه لیک کې چې نن خپور کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بیرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. د انتخاباتو ملاتړ نړیوالې ډلې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ولسمشرۍ له کاندیدانو او له حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د مهم مسؤلیت په سمه توګه سرته ترسره کړي او وړ بې پرې او تجربه لرونکي او مسلکي کسان د دواړو کمیسیونونو غړیتوب ته ورپیژني. ای ایس جی پر حکومت هم غږ کوي چې د ټاکنې بهیر ژر تر ژره ترسره کړي ترڅو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په پام کې ده د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي د تیاری چارې ونه ځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ په دغه نړیواله ډله کې یوناما، اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، جاپان، جرمني، استرالیا، بریتانیا او د اسکندنوي هیوادونو په استازیتوب سویډن شامل دي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د یوه نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکې له ښاغلي خلیل زاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا او مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د له پاکستان سره او هم پاکستان د له هغوی سره خپلې اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې زلمی خلیل زاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیل زاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 14 وسلوال او 3 سرتېري وژل شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د دې ولایت په ارکلی کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل چې افغان امنیتي ځواکونو یې په وړاندې سخت مقاومت وکړ.
د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 سخت ټپیان شوي. زموږ لور ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 3 سرتېري شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په دې نښتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. قیصر د فاریاب له ناامن ولسوالۍ و ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوی کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. الجبیر وویل
with regards to the disputes between India and Pakistan are just... زموږ هدف دا دی چې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړو او هم په سوله ییز ډول د اختلافاتو د هواري لپاره لارې چارې ولټوو. پاکستان ته د سعودي د ولیعهد د سفر په ترڅ کې اسلام آباد له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هند پوز او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت هند په پاکستان کې دیره پر جایش محمد سخدریزي ډلې اچولی دی. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی. اندریو مکب له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې دغه راز ویلي چې اف بی آی په حقه و چې په دې اړه چې آیا ترامپ د کمپاین په ترڅ کې له روسیې سره ګډ کار کړی و که نه د استخباراتو ضد تحقیقات پیل کړي. هغه زیاته کړه که ولسمشر عدالت څنډې ته کړی وي او د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د روسیې په اړه پر تحقیقاتو د منفي اغیزې یا هم د هغو د پای ته رسېدو په هدف له کاره ګوښه کړی وي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د متحدو ایالتونو ولسمشر باید دا ډول کار وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د خپل پیسې سوم نوی سلزریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي. دغه بانک ویلي چې دغه نوی بانک نوټ به د لومړي ځل لپاره د لندو لپاره یوه ځانګړې نښه ولري. د ازبکستان د اسعارو د تبادلې د رسمي نرخ له مخې د دغه نوي سلزریز بانک نوټ ارزښت شاوخوا $12 دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورسیست. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
د سولې ولسی حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. په کندهار کې د ورځې د چرګانو 10,000 کیلوګرام غوښه تولیدیږي.
په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي. یو شرکتونه دي په کندهار ښار په مرکز کې.
په پکتیا کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو.
د سکل کال د پاره زمونږ ټارګټ څه ده؟ 2,400,000 ماشومان زمونږ ټارګټ دی. د وسته لپاره
په بهرنی موضوعاتو کې اورئ چې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ له زیاتېدو سره سم پاکستان په هندوستان کې خپل سفیر وربللی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات د یو ور بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو ځینې شنونکي هم د قطر غونډې ته هیله مندي څرګندوي او وایي چې شاید د دایمي اوربند سبب سی. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبه د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې یو نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیال باندې کا وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې میلادی میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناسې ته هیله خي وایي چې شاید دا ناسته د وی دایمي اوربند لامل وګرځي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پس له طالبانو د ماسکاو د ماسې نه ده لږ نور هم متاثر شوی وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیلزاد لږ ذره ډېر ورسره جدي وغږېږي او امکان لري چې دا لاره خلاصه کړي د یو کلي اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
عمر دل چې د سولې علي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه وسي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ولسي سطحه هم هڅې روانې دي. د سولې ولسي حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. د دغه کاروان غړي چې کونړ ته رسېدلي په کلیو جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي مشرانو او ښوونکو سره خبرې کوي. تفصیل له ناجی ساپینه.
دا ځل د سولې لپاره د ولسونو غږ د افغانستان له ختیځ نه. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی هڅه کوي چې د جګړې خیل غاړې اوربند ته غاړه کېږدي. دغه کاروان چې دا مهال په کونړ ولایت کې دی په بیلابیلو ولسوالیو کې د پراخو غونډو په جوړولو سره خلک دې ته هڅوي چې له دوی سره یو ځای شي. د دغه حرکت یو غړي شاولی خان سالارزی وویل د سولې په مخ کې هر ډول خنډ باید لمنځه یوړل شي.
سوله غواړو او هر ډول خنډ چې د سولې په وړاندې وي هغه باید لرې شي. موږ د اوربان غواړو او موږ نشو کولی چې خپل زامن داسې جګړې لمبوکو چې هغه د بل دپاره د ګټو جګړه وي. نور افغانان سولې ته اړلي، سوله غواړي او د ښکېلو غواړو نه، د ټولو ښکېلو غواړو نه دا هیله کوي چې باید جنګ بس کړي. دا جنګ د پردی دی او دا جنگ نور موږ نشو زغملی.
نوموړي وویل د سولې ولسي حرکت غړي به له کونړ ولایت نه وروسته ننګرهار او لغمان ته ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یوه خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخ ته یې پر لت وهه او له شاوخوا دو میاشتو وروسته لوسي پښې او پلي بلخ ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته په رسېدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي مشرانو ښوونکو سره ناستې لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د سولې د ولسي حرکت له هڅو هرکلی کوي او اغېزمنې بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل
دا زه قدردانی کوم د خپل ولس نه د دې په څنګ کې غوښتنه به ټول افغانانو مداده پټ باید په ګډه سره په یو غږ اواز پورته کړو چې موږ سوله غواړو بغیر کوم قید شرط. هغه د افغانستان په خیر او دا ډیر مثبت تاثیر لري. حتی د مخالفینو په صفوف کې مثبت تاثیر لري، هغوی هم د تاثیر لاندې راځي او د دې په څنګ کې افغانان سره یو کی دغه د خپل د افغانانو یووالی د خپل تاریخ ثابت کړی چې کله چې موږ افغانان سره یو لاسو په خپل همیشه موږ په جنگ کې برلاسي او د دې په څنګ کې د مخالفینو په مقابل کې په ټوله معنا به موږ ډېر برلاسه وو.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته شوی او له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د سورې د روانو هڅو په اړه راپور. راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو غړیو نومونه وباسي. د ولسي جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په دې کار سره غواړي له راغلي فرصت څخه ګټه واخلي. ځینې تحلیلګران وایي چې د قطر په غونډه کې له زلمي خلیلزاد سره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د غړیو ایستل و. ناجیه صفی او پدیره نور تفصیل.
پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هغو غړیو سفر چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي بیلابیلې پوښتنې مطرح کړي چې ګنې وسلوال طالبان له تور لیست نه د خپلو کسانو د ایستلو او له بنده د خوشي کولو په لټه کې دي که نړیوالو ته خپل زور ښیي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي په دې باور دي چې وسلوال طالبان له رامنځته شوي فرصت نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې پر امریکا او افغان حکومت فشارونه زیات کړي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان نوې لوبه پیل کړې او د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي.
وسلوال طالبان اوس له هرې لارې کار اخلي سو امتیازات ترلاسه کړي او په امریکا، افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لاس پروي په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او له همدې امله هغه کسانې د مذاکره کوونکو په ډله کې شامل کړل چې په تور لیست کې دي او بیا وروسته لغوه کړل. دا ټول هغه لوبې دي چې هڅه کوي دا کسان له تور لیست نه لري کړي.
د شویو هوکړو او د ډیپلوماتیکو اړیکو پر بنسټ کوم کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي له یو هیواد بل ته د تګ حق نه لري او د خغلی عرفان په خبره مخکې لیدي چې طالبان بل هیواد ته سفر وکړي لومړی باید ملګری ملتونه له افغان حکومت سره پرې خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له لوري د دغه سازمان د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې پاکستان د طالبانو د قربتوب لپاره له افغان حکومت سره مشوره نه ده کړې. په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو دغه نه غړي چې پاکستان ته د مذاکراتو په لیست کې شامل شوي نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د افغان دولت په دغه لیک کې دغه شان ویل شوی چې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او له پاکستاني چارواکو سره د کتلو پریکړه د دغې ډلې په رسمیت پیژندل او د افغان حکومت د استقلالیت تر پوښتنې راوستل دي. تر دې مخکې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون هم د حکومت له غبرګون سره مخ شوي او افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل تمه ده چې د دغې ډلې یو مذاکره کوونکی پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی و چې دغه ناسته د فبروري په 13 نیټه په پاکستان کې ترسره شي خو طالبانو د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دغه ډلې د یو شمېر غړیو نمونه د دې لامل شول چې دغه سفر لغوه شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپلو کسانو د نمونو معلومات نه لرل او یا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نمونو ایستلو او له بنده د خوشی کېدو هڅه ده. په ورته وخت کې انس حقانی چې دا مهال په زندان کې دی د هغه نوم هم پاکستان ته د سفر لپاره په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل و. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان چې د لانجې د یو اړخ ادعا لري په هیڅ وجه نشي کولای چې ووایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو کسانو او یا هم په زندان کې د انس حقانی له موجودیته بې خبره و او دغه ډول ادعا طالبانو ته له سیاست د ناخبری په معنا ده. د وسلوالو طالبانو استازي چې عملاً په میدان کې جګړه کوي تر دې دمه روسیې، چین، ایران، ازبکستان، امارات او قطر ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له مشرانو سره یې لیدکاته کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د انس حقانی خوشی کول او له تور لیست د طالب مشرانو لری کول دوه هغه موضوعات دي چې د قطر په ناسته کې پرې بحث شوی. د نړیوالو اړیکو له نظره مسکو او پاکستان د ملګر ملتونو معیارونه او پریکړې نقص کړي او اوس طالبان هم دا مني چې د دوی کسان په تور لیست کې دي نو ولی ورسره امریکایي مقامات ولید کاته کړي
یو خدا را چې په هم افغانستان حکومت هم امریکایان وعده ورکړي و چې په دې شرط کې سول تحقق سیمونږ انا سکانی او نور دلی تپلی ته خوش کوو یو طالبان هغه چې په تور لیست کې دي اوس هغه تور لیست د حقوقي نگانه نقص شوی یعنی لذات امریکایانو نمایندی دي د هغه تور لیست خلک چې په نومی کې په تور لیست کې و د هغو سره مذاکره کړي په مسکو کې ورسره مذاکره شوی په اسلام آباد کې مذاکره شوی نور د نگاه حقوقی یعنی هغه څوک چې د داخل کو سره مذاکره کړي دا تور لیست نقص کړي له حقوق نه نگاله
خغلی سیدی ویل وسلوال طالبان په شدت هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د خپل فعالیتونو ترڅنګ نړیوال سیاسي مشروعیت خپل کړي د خغلی سیدی په خبره تر کومه چې نړیوال او افغان حکومت د پاکستان له لوري د ترهګرو د ملاتړ په تړاو قاطعیت ونخي سوله بران نشي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو نظرونو په تړاو سندي ویلي
ناجی ساپی راپور راکوه د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي چې په ښارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسون په کار پیل کړی دی د دغه وزارت بیان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون به ډیر ژر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبی کی د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دي وساتل شي د جادو او د واټونو نمونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خانه رسمن د تصویب د کمیشن نو وروسته رسمن نومول
دا دغه وزارت په خبره هڅه کوي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي پروسته یو څل سیسو کې د کابل خار ډیری واټونه لخپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي له دې سره د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي
نوم احمد نصیر است باشنده ولایت
کابل زمانم احمد نصیر د کابل اوسیدونکو زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي زده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د همغږي ولري دویم دا چې په دې اړه د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دی ودونه نومول شي چې ورته ای ولري
فراز سم یکه باشه
فرحات کابل شهر او سیدو کې ډېری داسې واټونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري هر چا که زور واکې او که چار واکې دي خپل فشې نمولې دي چې دا د قانون خلاف
شخصا خوب کار نه سه خلاف سي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوی په برخه کې همکاري وکړي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اورزګان روغتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم زیات ماشومان د ګزړن یا پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې کیږي دا چې علت څه دی د شریف الله شرافت پر راپور کې جواب سوی
د اورزګان ولایت د امي روغتي ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر ماشومان له واکسینه به برخې کیږي او کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي
فاميلی نه دغه تنه ماده کیږي چې تثبیت کی پولیو ساس کې ورته منګ اندېښنه لرو ځکه از منګ په حوزه کې په خپل ولایت کې د پولیو کیس موجود ده او دا یو ډیر خطرناک واشي وایرس ته چې نور ماشومان ته انن سرایت کوي
د پولیو یا ګزند زد واکسین په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ته مبتور کوي، څو دغه هیواد تنکی ماشومان د فالج له ناعلاجه ناروغۍ څخه په امان سي. افغانستان یو د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو یا فالج پیښو پکښې کې زیاتې رامنځته کیږي. دا چې په اروزګان کې ولې خلک زړ نه شو کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکړي، پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو نه عامه پوهاوی دی.
بدبختانه د اروزګان خلک په سلو کې 80% 90% بېسواده خلک دي، عامه پوهاوی ته ضرورت لري. نو عامه پوهاوی باید چې د ملایانو دخوا، د ملکانو دخوا، همدارنګه د حکومت هم باید په دې کې اقدام وکړي چې هغو ته داسې د عامه پوهاوی ډلې ولېږي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا فداسیال کې د چ په جنوبي حوزه کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې اته میاشتې پرله پسې د پولیو د واکسین مخه نیولې وه، چې د عمل د اورزګان په چارچینو، په کندهار او هلمند ولایتونو کې څو میاشتې وړاندې د پولیو مثبتې فیش رامنځته شوې.
په پکتیا کې هم ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. چارواکي وایي چې په زرګونو ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي. اصیل ځاځی راپور لري.
چارواکی وایي چې په دې کمپاین کې به د پکتیا ولایت په مرکز اړوند ولسوالیو کې 2,01,211 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم وي واکسین شي. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې کمپاین نن دوشنبه د فبروري په 13 اپیل او تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
د سکل کال لپاره زموږ ټارګټ څه ده؟ 2,01,211 ماشومان زموږ ټارګټ دی. د اوس لپاره مخکې 1,09,913 ماشومان موږ په تیر کال کې
احمد وړاندې ویل چې په تېره دوره کې 4,322 ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله له واکسین پاتې شوي وو چې په دې شمېره کې انکاري او په خوب ویده ماشومانو لوړه فیصدي جوړوله.
تقریبا 1,493 مونږ سره ماشومان غیر حاضر وو، مثلا دراوی ماشومان یا ویده وو یا مثلا مریضان وو، دوی نه راوستل شوي، دا موږ نه پاتې شوي دي. او 2,565 مونږ انکاري ماشومان وو چې هغه کورنۍ وي چې مثلا موږ ماشوم ته واکسین نه کوو. د دغه ستونزو په وجه باندې مونږ دومره ماشومان بیا مس کړي دي چې داسې که مونږ دغه ماشومان له مونږ نه هر وخت مس کېږي، نو بیا د دې امکان شته چې په هغوی کې د پولیو کیس پیدا شي. نو موږ باید د دې لپاره کوشش وکړو او د خلکو نه موږ هم دا غوښتنه کوو چې دوی په دې رابطه زموږ سره کومک وکړي او کوم ماشومان باید پاتې نه شي.
احمد زیوای سره لدی چې د 2012 میلادي کال را پدی خو په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه لرو، خو گاونډي ولایتونو کې د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته پکتو په پکتیا کې هم د مثبتو پیښو د پیدا کېدو ویره شته. یاد دی چې پکتیا کې د واکسین کمپاین په ګڼو سیمو کې د کور په کور او په یو شمېر سیمو کې جماعت په جماعت پروګرام لاندې مخې تطبیق کیږي.
په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسیدلی، پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر د مشورو لپاره ورغوښتی. احمد تکلو نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی. فیصل زیاتوي چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځید. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راوغوښت چې د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکې موټر بم حمله کې د هندي ملیشه ځواکونو 40 سرتیري ووژل شول. په هندي کشمیر کې نن یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند د پوځ 40 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار مهال وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومې کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما هماغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړی حمله پکې وشوه. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسیدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسیدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم همدې ډلې منلی و. چارواکي وایي په وژل شویو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو بل سرتیری هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د دواړو حالت نازک ښودل شوی. هند په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي. د وروستۍ حملې په اړه هم نوی ډیلی ویلي دي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي هند د دې حملې په اړه له تحقیقاتو مخکې پر پاکستان تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د د هغو لفظي حملو یو برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو د نړیوالو پام بلې خوا ته کړي.
ګل نبی سرکش د لوګر له ازره په خپل سمس کې لیکلي طالبان له شپنوي عملیاتو په تنګ سوي او سولې ته مجبور سوي دي او موږ ورته خوشبینه یو. خپل واک برګزي له زابل لیکلي طالبان کې واقعي سولې غوړي نو د قطر پر راتلونکي غونډې کې دي اور بند وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر: خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې ورستي غونډه کړي، موږ ورته خوشبینه یو. شاکر له کندهار لیکلي: سولې کولای سي د عامو خلکو څخه بوج لري کړي، جنگ کولای سي نور هم پر خلکو فشارونه زیات کړي. د پکتیا له ځاځي اریو فضل کریم درویش لیکلی: خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي په دویم ځل یوې تلپاتې سولې او د اوربان موافقې ته ورسیږي. جعفری لیکلی چې په قطر کې چې د ملا برادر خبرې شروع نسی، سولې ته سوله نتیجه نه ورکوي. سلونیمی بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ نړیوالې ډلې په یو سرخلاصي لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ESG په نوم دغې ډلې په دغې لیک کې نن خبر کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بیرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه د زیات بحثونه ترسره شي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي، راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي، جرم ترسره کړی دی. او د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی سلزریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي.
لا نوریاس نورینه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا یوسف کرګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس او فاضل شهاب دغه فدراسیون سکرتر جنرال ټاکلی. خغلی کارګر نن ازادي راډیو ته ویل چې فیفا دغه پریکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارو د ښه پرمخ بیولو او شتو ستونزو د هواري لپاره کړې ده. د خغلی کارګر په خبره فیفا دغه پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د نوموړي د کار تعلیق رفع کړ. د فوټبال نړیواله شورا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم دنده هم ځنډولې چې د خزینه فوټبال ملي ډلې لخوا پر نوموړي د لګیدلو جنسي او فزیکی زورونو د تورونو پلټنه وکړي. دا سیال کې د افغانستان د فوټبال ملي ډلې روزونکو انوش دستګیر د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسولینو د دندو ځنډیدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د کابل ځوانان لوبډلې ورزش د نشئی توکو دښمن دی په نوم د فوټسال سیالۍ وتل ولې وګټله. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو اونۍ وړاندې د کابل د فوټسال اتو غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه چې نن پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې د کابل ځوانان لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې ته 15-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه سیالۍ وتل ولې په خپل نوم کړ. د کابل ځوانان لوبډلې درې لوبغاړي حسین خادمی، هادي جعفری او سلطان نمازی د دغه سیالیو غوره لوبغاړي ونومول شول. او د نخبگان لوبډلې ته بیا د اخلاقو کپ ورکړل شو. او د وستنډیز ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی کریس ګیل د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ وروسته د ریټایرمنټ یا تقاعد اعلان وکړ. دغه 9 کلن وستنډیزي لوبغاړي دا هم ویلي چې هغه به شلوریز کرکټ ته دوام ورکوي او په سوداګریزو سیالیو کې به هم لوبیږي. کریس ګیل د کرکټ د نړۍ یو له پیژندل شوو لوبغاړو څخه دی چې تر دې مهاله 224 سیالۍ کړي او توانېدلی چې د 23 سلیزو پر مټ 10,000 منډې جوړې کړي. یادونه ده چې کریس ګیل په چټکې توپوهنې او د ډیرو شپږیزو وهلو له امله په نړیواله کچه زیات مینهوال لري.
په سپورتي خبرونه کې یو خبر دا و چې د فوټبال ټیم روزن کې وای د لوی څرنوالي له خوا د فوټبال فدراسیون له رهبرۍ څخه د تحقیقات او ځنډیدو د هیواد پر فوټبال ناواړه اغیز کړی دی. د انوش دستګیر د څرګندونو نور جزئیات د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه د تورونو د څېړلو ځنډېدو د هیواد د فوټبال پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سرمربی انوش دستګیر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فدراسیون د رئیس او سکرتر جنرال او ځینو نورو مسؤلینو د دندو ځنډېدو د هیواد فوټبال زیانمن کړی دی. د دغه په خبره د لوی سارونو علي د سیړونو د نتایجو پورې حکومت باید دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
وخت کې رئیس یک نهاد کارش به تعلق میره.
کله چې د یو بنسټ د رئیس دند زندګي بنسټ لیو لړ ستونزو سره مخ کیږي، کوم ستونزې چې مونږ لرو هغه مالی او فنی دي. زمونږ کارونه په فیفا کې باندې د افغانستان د فوټبال د ټیم د مربي په توګه هیله کوم چې ډیر ژر زمونږ د سکرتر جنرال کار ځانګړی شي. باید وایم چې لوی سارنوالي خوخیو چې د فنی مرستیال تعلق یې رفع کړ.
په پام کې بچ افغانستان د مارچ په میاشت کې لوکویټ سره د فوټبال سیالي وکړي، خو د فوټبال د سرمربي په خبره دغه سیالي د فنی ستونزو له امله لغوه شوه. لبل خو د الکوزی نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی ملاتړی و، له دغه فدراسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون فسخ کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي ټیم لوبغاړي جنسي ځورول شوي، لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. لوی سرنوالی د خپل ارزونه وروسته د دغه فدراسیون د فنی مرستیال یوسف کارګر دنده له تعلیق وایسته. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی مخکې لدی ویلی چې د دوی یو پلاوی د لاس اړونو په هدف اروپا ته تللی دی. د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر ښځینه لوبغاړي چې د فوټبال د فدراسیون پر مشرانو یې دغه تورونه پوری کړي په ځینو اروپایي هیوادونو کې وسیږي. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وایي د لوی سارنوالۍ د سیړونو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنی کړي دي. د فوټبال د دوو تمرینی کمپونو لغوه کېدو ته اشاره وکړه. ویل په فدراسیون کې د فنی او مالي ستونزو له امله دغه کمپونه لغوه شوي دي. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوی سارنوالۍ د سیړونو غازیدو د هیواد پر فوټبال هیڅ منفي اثر نه دی کړی.
لغو مسابقات کویت ارتباط به کمپنی الکوزای داره.
له کویت سره د سیالیو لغوه کېدل د الکوزی کمپنی پورې اړه لري، نه د لوی څارنوالۍ څېړنو او تورونو پورې. که د یو رئیس یا مرستیال دنده ځنډیږي سیستم خوشته. د فوټبال فدراسیون خپل ټول کارونه د اساسنامې او پروګرامونو له مخې پر مخ وړي.
په ورته وخت کې د الکوزی شرکت چې کوم لیک د فوټبال فدراسیون ته استولی، د تړون د لغوه کېدو دلیل یې په فدراسیون کې اداري تشه ښودلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال وایي چې د هیواد د فوټبال پروګرامونه د دولت پر بودیجه تمویلیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیکا کې له 1500 زیاتو کسانو څخه د قراردادي ښوونکو په توګه ازموینه واخیستل سوه. تب داسل کېده چې په وروستیو کې په پکتیکا کې د ښوونې بهیر ګړنده سوی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت په هنه رئیس مهراب الدین شپک وای د دغه 1500 کسانو لړلې به 900 تنه د مرکز شرنی اول سوالیو په شونځیو کې د قراردادي شونکو په توګه وګمارل سي. نو مولا زیاتوي د ازموینې ګډونوال له 1214 څخه فارغ او یا هم لیسانس دي چې په مقررې دوه سره باید تر ډیره په شونځیو کې د مسلکي شونکو د کمښت ستونزه هواره سي.
موږ غواړو چې د موږ خپل هغه کسان چې لسانسه او چارده پاس دی موږ سره دلته جذب شي او دغه ستونزه انشاءالله حل کیږي. دا معرف د دې حالت نه وځي، یو روښانه معرف، یو بااحساسه معرف، یو باکیفیته معرف خلکو ته باید موږ تقدیم کړو. کم نه کمه څوارلس دیارلس نیم سوه کسان استازه شوي ده.
د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه ورګونی وایي د دې لپاره چې د پوهنې روان بهیر ټکنی نسي له اجر ښوونکو یا ازموینه اخیستې خو هڅه کوي چې یاد بستونو ته ژر تر ژره مسلکي او رسمي ښوونکي پیدا کړي.
نه سو بسته کې قراردادي معلم تر هغه وخته پورې استخدامي شي چې په رسمي شکل باندې کانکور وخصل شي، هغه رسمي معلمین ورته معرفي شي. چون معلم موجود نه وي او معلم موجود وي دا تاثیرات خو البته واضح دی چې د معلم په موجودیت کې به شاګردان خپل درسونه وایي او خپل مکاتب ته به ورځي او دا امتحان مخکې مځکه واخیستل شو ترسو نوې تعلیمي کال فایلیږي. هغه وخته پورې معلمین تیار قرارداد وسره شوی او دوی خپل مکاتب ته لاړ شي او شاګردان ته په وخت درسونه ورته وایي.
بل لور ته د ازموینې ورکوونکي کسان وایي د بریالي توپ په صورت کې به خپلې ټولنې ته خدمت کوي او د ښوونکي مقدسه دنده به په پوره اخلاص مخته وړي.
لکه څومره چې د کتاب له مخه چې موږ په دې باندې د مور د پلار حق لرو، باید چې موږ دومره غور وکړو او هغه ټول خپل اولاد وګڼو او دوی ته ښه موږ په هغه جایو کې د دوی ذهن وساتو چې هم خدای ته سپین یو هم په دې دنیا کامیاب.
ځکه چې دا د موږ او د دوی د ټولو مسؤلیت دی، باید خپل مسؤلیت له خپلې غاړې واړوسې. کوم دیني علوم د موږ دی باید کنکلو ماشومانو ته، کنکلو جنکانو ته باید موږ یې په صحیح طریقه سره ور وښایو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په پکتیکا ولایت کې د ښوونې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم بهیر ګړندی سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه روزګان ولایت کې د ولسوالۍ د عبدالله خبر کوم. ازادي راډیو ته ټول کارمندان ته سلامونه. بعد السلامه د دایکونډي او د ګیزاو ګرما بین دوه ساعته لار ده. موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درې شهرو ده بدل سره چې دا لار آزاد کی د طالبانو د ځواکن ته لاس لاندې ده او د دوی وسه بند ده. موږ غواړو چې دا زموږ لار آزاد کی او بل د ګیزاو دره تر چوری او د روزګان تر ولایت پورې مثلا 10 کیلومتر لار ده، دا هم بند ده. موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو. موږ چې په نسدا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي، زموږ د وسوالي خو ته توجه راوړي د پروژو د لارې پنګونه او توسلام.
السلام علیکم. د دوه ځلې کارکوم کوته ورېدل کوته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی د بالامغال د ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پک دشت کې کارتونه راکړي، ژر کارتونه. دا شپږ اووه میاشتې کې دوه ګولۍ وړه راکړي، دوه پنځه کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی راکړي. زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنې سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخوي، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي، لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په کندهار کې هر ورځ د چرګانو 10000 کیلوګرامه غوښه تولیدېږي. د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو دغه غوښه د کندهار له سلګونو فارمونو ترلاسه کیږي چې له پاکستان څخه د چرګ د واردېدونکو غوښې مخه نیولې ده. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په کندهار کې د وطن دانا زراعتي کمپنۍ د چي د چرګانو غوښه او هګۍ تولیدوي. په کندهار کې د چرګانو د غوښې د تولیدونکو فارمونو لرونکي وایي چې دا مهال د ټولو جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ د چرګ غوښه تولیدوي. دوی وایي په دې سره له پاکستانه دې حوزې ته د چرګانو د غوښو د راوړلو مخه هم نیول شوې ده. فارم لرونکي وایي زرګونه کسانو ته په دې صنعت کې د کار کولو زمینه برابره شوې او که دولت ورسره همکاري وکړي د هیواد نور ولایتونو ته به هم له کندهاره د چرګ معیاري غوښه واستوي. عبدالله او عبدالسلام په کندهار کې د چرګانو فارم لرونکي
د بهرنۍ غوښو مخنیوي لپاره باید دی یو لار پیدا کړي چې مخنیوي وکړي او داسې نه شي چې مقصد دغه د خارج غوښې راسي خپل کندهار ته یا افغانستان ته. د هغو لپاره باید یو لار پیدا کړي چې ځکه چې دا خپل کار خپل پارمن شي دا پرمختګ پیدا کړي چې بهرنۍ غوښې یې دغه کار ولاړ ده.
دغه چرګان چې جي اوس د پاکستان د خواڅه خو باندې نو انشاءالله اوس ډېر ګټه کندهار او بلکې د افغانستان او خلکو ته ډېره ګټه رسېدلې ده.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنی په موخه په دې ولایت کې د هیواد په کچه د غوښنی چرګانو 420 لوی او واړه فارمونه جوړ سوي چې د ورځې په اوږدو کې ورڅخه 10,000 کیلوګرام غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان نوري وایي چې کندهار کې جوړ سوي د چرګانو فارمونه معیاري او تولید د سیمې په کچه دی.
اوس په کندهار ولایت کې 410 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي او فعالیت کوي. یو شرکتونه دي په کندهار ښار په مرکز کې چې دغه فارمونو ته خدمات وړاندې کوي، لکه دواوي، واکسینونه، خوراکه، ژوندۍ بچیان د دې فعالیت مخ ته وړي. نو دغه فارمونه چې په کندهار کې جوړ شوي په ورځ کې 1.5 یعنی 1.5 کیلوګرام غوښه د کندهار ښار اوسیدونکو ته تولیدوي.
د معلوماتو په اساس د غوښنو چرګانو د تولید دغه فارمونه د کرنې وزارت او خلکو په مالي ملاتړ جوړ سوي. د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د چرګانو فارمونو په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې او له دې وروسته دوی غواړي چې د پاکستان له غوښنو چرګانو او هګیو څخه استفاده ونه کړي.
یو کلیزر ژغونه ډرامه په یو بل راپور پسې اوریدلی سي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو نندارتون جوړ سوی. په دغه نندارتون کې د کونړ د باغونو، پچیو او له حیواناتو ترلاسه سوي محصولات نندارې ته ایښول سوي دي. روح الله انوري ورباندې راپور رالېږلی.
د کونړ مرکز اسد آباد د شهیدانو پارک کې د کرنیزو توکو او محصولاتو نندارتون دی چې ورته له بیلابیلو سیمو او ولسوالیو خلکو خپل تولیدات راوړي دي. تولید کوونکي شکایت کوي چې تولیدات یې د بازار نه درلودو له امله ډیری وختونه خرابیږي او دوی ته زیان رسیږي.
زمان واجی محمد رفات د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد مربوط د لچګری د کلي اوسیدونکی یم. دلته نغشته د محصولات د چارمغز شته دی خو متاسفانه مارکیټونه ورسره نشته دی. خلک دې قانان ډېر تکلیفونه زحمتونه وګالي، خو کله چې وخت د حاصلاتو راشي داسې مارکیټ موجود نه دی چې هغې د خپلو زحمت او تکلیف نه ګټه واخلي.
اوسیدونکی یم. دا د وړۍ لباس دی، د وړۍ نه جوړ شوی دی که نه؟ مطلب دا موږ دلته جوړوو، په خپلې جوړوو، خو بازار شته، دانش نشته دی، خو داسې نشته دی که نه؟ څه زمینه مسایدول غواړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه د باغ لرونکو مالدارانو او د نورو موادو تولیدونکو ستونزې مني. یو وایي
که هرات زعفران لري او بین المللي مارکیټ ورته پیدا شوی دی او د هرات د خلکو اقتصاد په زعفرانو پورې تړل شوی دی، نو کونړ هم چارمغز لري. مثلا قندهار انار لري، نو کونړ سټرس لري، مالټې او لیمو لري، یا د نیالګیو تولید لري. نو موخه او هدف دا دی چې په محلي لیول، په ملي لیول او حتی په بین المللي لیول په کونړ کې داسې ستراتیژیک توکي شته دی چې هغه په بازار کې ځان ته ځای پیدا کولی شي او څنګه کولی شو چې د کونړ د وګړو اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی معاش په دغه توکو پورې وتړو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د نندارتون په یوه څنډه کې آزادي راډیو ته وویل له مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر غواړي چې د کونړ حاصلاتو ته هم مارکیټ پیدا کړي.
زه په مرکزي حکومت او په خاص توګه جلالتماب جمهور رئیس نه کوم، لکه نورو ولایاتو پیداوارو ته مارکیټ پیدا کیږي، یا کریډورونه دي، هوایی یا ځکنی لارغه دي، ترانسپورت ده ورته امده سوی دی. کونړ پیداوار ته باید سي مارکیټونه پیدا کو. بهترین مالټي اوس په کونړ کې کیږي، بهترین چارمغز درو چې هغه ته باید بازار پیدا کو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي چې په روان کال کې یوازې د مالټو، لیموانو او نارنجانو له درکه کونړ ته 200 میلیونه افغانۍ راغلي.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غاگونا په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خوده ته زوریده چې پلاری ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
خټول راغلی هیلم ها غریبه اوس.
نه نه تای وی جانې، ته والی غریبه یې. نن سبا خود لا نازونه ډیر شوی دی.
لیلا خوایی چه طیبه نو وقت را نشی نو چوک برازی
وانجونو تر دادا پوری خو می پریگدی زوایم تاسو به بیغام په کور کې ناست وای چې زه راغلی یم
ها ها نو دی وای دی دفتر کې بده چای او چاکلیټ نو شه جانول که څنګه
چای او چاکلیټ دې تاسو نصیب شي یو ضروری مکتوب و هغه می خلاص کا تسلیم میکا او دادی ستاسو زیارت تم راغلم
وی دا خو دې ناقه مونږ نه په غاړه واخیسته مونږ ویل چې یا به نه یې راغلی او یا به چای څکې
ملیه جانې پسې ښه خبرې ښې نه وي دغه په ځای ما غوندې کارونه وکړئ چې وستایل شئ
هو نو ته خو زمونږ د ټوله دوربل ګل یې
ښه دې اوسئ کور مو ودان خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پې وغږیږو
کومه خبره؟
زه وایم چې موږ او تاسې هره یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو
ته ښه وایې ګورې پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه خو چا دومره پام نه ورته کوه ښه دا ده چې اوس ادارهم زموږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کېږي باید دی چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي
طیبه ګل خبره کوي وانجونو بسم الله کوي په خپلو کارونو مو پایل کوي
وانجونو دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو
ای خدای دا څه رقم خلک دي ستا به له کار سره مینه یي خو دوی به د زړه ماتې کي نه نه زه به بیا هم په اخلاص کار کوم که خدای کول هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي
افسر مرسل زه راتلی شم
مهرباني وکړئ امر صاحب
مننه افسر مرسل رښتیا چیرې دي نور همکاران
کریم خان هغه بلې شوبې ته تلی
کریمې ترورې
ووایې امر صاحب څه مو وویل
ښه پسته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي
ښه په سترګو دادی ورځم
افسر مرسل نام خدای دې وي تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ زه ډېر درنه خوشحاله یم
ژوندی اوسې امر صاحب که رښتیا درته ووایم معلوم ماشومتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و بل خبره دا ده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده او هم له دې لارې تنخوا اخلم باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخوا راته حلالوي
ډیره پخه خبره دې وکړه له کوم وخته چې دلته کار کوم د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډیر دی
امر صاحب اجازه ده
راځه کریمې ترورې رښتیا څه شو افسر کریم خان
امر صاحب زه مو په کار وم
هو ته مې په کار وې ستاسو دفتر دا دی ته ولې په نورو دفترونو ګرځې لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري
نه صاحب کار ولې نه لرم خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته
ما ویل چې
خو خیر اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي
چیرته ځو امر صاحب
بس نورې پوښتنې به نه کوې کریم خانه چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي
ښه صاحب زه تیار یم
خدیجې لورې کلي ته چې ډاکټران راغلي وې خلک ترې خوشحاله وو او که نه
اوهو څه وایې ترور بیبي خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو
ارمان چې ما ونې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای
وای وای د کلي د ښځو د شورا رئیسې نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې ته خاندې ولې په خپله رئیسه پورې څوک خاندي زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې
ښه ښه چې داسې ده دا ځلمه چې معلمه نفیسه ولیده خامخا به یې ورته وایمه
ای وا خدیجې ته نفیسه ولې معلمه بولې آغا اوس ماونه ده ماونه خزه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي بایده دی چې نومې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وی ترور بیبی ته خو رښتیا وایې، نفیسه خو اوس ماونه ده، هغه وخت چې معلومه وه دا نوم مې په خولې کې ناست دی. خیر او وروسته له دې به یې ماونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه. ماونه صاحبه له سهاره تر مازیګره پورې په مکتب کې وي. ما ورته ویلی دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلی.
ترور بیبی اجازه ده؟
راځئ وانجونو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
وې رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی وو چې دلته د خصو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړو.
پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ ملنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برک برک راته ګوري.
ترور بیبی فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وای ترور بیبی مجار شه، زم خبره یم، ماونې صاحبې راته ویلی وو، آن پولیس مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبی که دا خبره له مولوی صاحب سره یاده شي ښه به نه یي، ځکه چې د کلي خلک د مولوی صاحب په خبرو ډېر باور لري.
اخ دین د جار سم ګل، خبره دې وکړه، مولوی صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقه، دا بی بی طیبه ترور نخکاری لکه چه نن ندر آغلی که چنگه؟
مامور صاحب زمانه خوشی اندیخنه مکوه، بی بی طیبه ایت وقت بیزای غیرازیری نکوی، رئیس صاحب کم کار ورس پارلی و آقا با تسلیمه وی.
مامور صاحب زمانه کز ما منی ملندی موه، دا طیبه ترور پزای ولی طیبه نوائی؟
وای 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 او بخی مامور صاحب فاروقه، تو خو بیخی ریختیا وایی، طیبه خو ترور نده، ده ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، د یوې ښځې لپاره موروالي د دنیا تر هر څه اوچت مقام دی، که مور نه وای موږ خو تاسې به هم نه وو.
واه واه دا دی مامور صاحب فاروقه، د طیبې مریدان ورځ په ورځ ډېرېږي، ملیا جانه مریده شوه، هسې نه چې یو ورځ رایې واچول شي، دا له وزارت نه کوم فرمان راشي چې محترمه بی بی طیبه ترور د تفتیش رئیسه شوه.
ته خانده ما، د طیبې لپاره ریاست څه ګرانه خبره نه ده، تر دې هم لوړه څوکۍ ووایه.
ملیا ښه وایي، د طیبې لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نه هم کوم بل مقام.
تاسې مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیسه شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونویني.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوې، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم، که طیبه نه وای موږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا د لیاقت خبره نه ده، خوب بخت ورسره یاری وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه زه تا ته حیرانه یم چې له طیبې سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه، په دې خبره کې زه هم د مالیې سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه، زه وایم چې زمان به ځکه له طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وستایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایئ ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه، له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دې هم نه وي. وادې اورېدل؟
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې زورول کیږي. ښه ګرانو اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی زورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 9 0 1 0 1. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.